سره سره طالبانو جګړې ته زور ورکړی او همدارنګه د خپلو 2000 نورو بندیانو د خلاصون غوښتنه هم کوي. خو د لیکوال په خبره ښایي د طالبانو دا غوښتنه اوس مهال ونه منل شي. هیواد لیکي په کار ده چې د سولې فرصت له لاسه ونه وزي او طالبان باید د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د لیکوال په اند د دې معنا دا ده چې ملت او نړیواله ټولنه د سولیز ولس او بخې د سولیز افغانستان غوښتون کې دي. هغوی چې د سولې په بدل کې د نظام بدلون غواړي هڅې بې ګټې دي او نړیواله ټولنه هیڅکله د وروستیو لاسته راوړنو ضایع کېدل نه غواړي.
او په دې سره ورسېدلو د خبرونې نیمه برخې ته. په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې دي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی کې له احمد شیبر څخه اورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت څلور تنه د اداري فساد په تور ونیول شول. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي وویل چې دا کسان د رشوت د اخیستو په تور نیول شوي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې نن په یو راپور کې ویل چې لشتر لژه 50 خبریالان روان کال د خپل کار له عمله وشتل شوي او افغانستان او پاکستان د رسنیو د مسلکي کارکونکو لپاره تر ټولو خطرناک سیمې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د شلوري سوسیالیو د لسیزې د غوړه لوبغاړي په توګه د راشد خان د انتخابیتو په خاطر مبارکي وویل. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په نوې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 20 طالبان وژل شوي دي. د امریکا استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د دفاعي پالیسۍ د رد یا ویټو پریکړه باطله کړه. د لایحې ته د استازو جرګې 322 غړیو موافقه او 80 نورو مخالف رای ورکړي. فایزر او بیونټیک کمپنی به د 2020 تر سپتمبر پورې د اروپای اتحادیې غړو هیوادونو ته د کورونا وایروس لپاره 200 میلیونه ډوز واکسین ورکړي. او د اسرائیل سریاسم وای په دغه هیواد کې نږدې 400,000 تنو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شوی دی.
مننه کوم احمد شیبر. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي. پاتمو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. او د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث اوریدو ته بلنه درکوم چې اجمل ام چمتو کړی دی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 25%
متاسف یم چې حکومت
وخت کې کړی
د ازادي رادیو اونیز بحث.
سلامونه، زه اجمل اندم او د ازادي رادیو په دې 25 دقیقې بحث کې مو هرکلی کوم. سره لدې چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي امنیت سلاکار غوښتنه کړې و چې د سولې بل پړاو خبرې د افغانستان کې د نه پیل شي، خو وس د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاو دواړو ویلي چې خبرې به د جنوري په 15 بیرته دوه کې پیلېږي. د خبرو د پیل دا ډاډ په داسې حال کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې تاوتریخواله په ځانګړې توګه د ژورنالیستانو او مدني فعالانو چې ډېرې ځوانان دي هدفي وژنو زور اخیستې. ایا د دې وژنو موخه د سولې د خبرو ګډوډول دي؟ هغه څوک چې د دې بریدونو لاري د سولې د خبرو د ګډوډولو هڅې کوي څوک دي؟ د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې څومره همکار دي؟ د سولې په خبرو کې د هغه ځوان نسل استازولي څومره ده چې په وروستیو 20 کلونو کې د بیان آزادۍ او نسبی مدني آزادۍ سره راستر شوی؟ داودی ته ورته د نورو پښتنو د جواب لپاره را سره په دې بحث کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځوانانو استازې خکلا زدران او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون د ټلیفون لاري یو ځای شوی. دواړو ته هر کله وایم او په بحث کې د ګډون د بلنې د منلو مننه ترې کوم. خکلا زدران، افغان ولسمشر او د ملي امنیت سلاکار غوښتنه کړې و چې بل پړاو خبرې دي افغانستان کې پایل شي، خو اوس دواړو لور ویل چې په دوه کې به پایلېږي. ستاسو په فکر دا پریکړه څنګه ده؟
مننه چې زما راو بللم. زه به د یوې عام افغانې وګړي په دې پوښتنه کې تاسو ته خپل نظر وړاندې کوم. او هغه دا چې جنگ د اوس دپاره د افغانانو تر منځ دی، ځکه د امریکا سره خو د سولې تړون لاسلیک شو. نو کله چې جنگ د دواړو افغانو لورو تر منځ دی او دوی ځانونه افغانان ګڼي، تمه ده کې دا لازمه دا وه، معقوله دا وه چې د سولو مذاکرات په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ سرسره شي. تاسو به پوهیږئ چې قطر د امریکا یو ډېر نږدې دوست هیواد دی او د هر تصمیم چې د دوی په منځګړیتوب نیول کیږي هغه به د امریکا د تاثیر لاندې وي. نو تاسو فکر وکړئ چې کله په دې زه شخصا د عام افغان وګړي په توګه دا حس کوم، دا احساس کوم چې په دې مذاکراتو کې افغان حکومت تنها پاتې دی، حاشیه ته کاږل شوی دی، ځکه طالبان، امریکا، قطر، پاکستان، هغه نور هیوادونه چې د طالبانو ملاتړي پاتې شوي په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې مذاکراتو کې د طالبانو په ګټه رول لوبوي او کوشش کوي چې د دوی غوښتنو ته لار هواره کړي. ترڅ کې د افغان ملت او د افغان خلکو، افغانانو، د افغان ځوانانو، افغان ښځو ګټې سری کرشي غوښتنې اندېښنې دا ټول په یو داسې فکر وکړئ چې د خطر سره مخ کېږي. مونږ ته څوک دا تضمین راکوي؟
کله زدران تاسو څه فکر کوئ چې په مذاکراتو کې تاسو په ځانګړې توګه د ځوان قشر استازیتوب کوئ او د ځوانانو په اړه باندې یو شی ویل کېږي چې دوی د شلو کلو پخواني ځوانان نه دي، یا فکر ډیر بدل شوی یا د ژوند بڼه ډیره بدله شوې ده؟ په روانو خبرو کې تاسو خپل استازولي وینئ؟
متاسفانه نه، د مذاکراتو د پیل نه تر دې دمه او څنګه چې لیدل کېږي په دویم پړاو کې د هیڅ لوري نه د طالبانو د لوري نه، نه د افغان حکومت د لوري نه په لازمه ډول ځوانانو ته ځای، وخت او غږ نه دی ورکړل شوی. افغان حکومت کوم څو تنه ځوانان چې په خپل ټیم کې لري هغه سیاسي پریکړه ده، هغه د بعض علایقو د پاللو پر اساس شوې ده، سمبولیکه ونډه ورکړل شوې ده ځوانانو ته، او د طالبان د لوري نه د ځوانانو او په ځوانانو کې بیا د نجونو او ښځو رول صفر دی. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې یو مذاکرات چې زموږ د نسل آینده دېرش کاله ژوند سرنوشت ټاکي په هغه کې مونږ شتون نه لرو، نو دا مذاکرات به مونږ ته د منلو وړ وي که نه، یا د مونږ په ګټه او د مونږ په خوښه به برابر وي که نه؟ نو زه شخصا خوشبینه نه یم د افغان ځوانانو استازي په توګه.
تاسو په نړیوالو غونډو کې سمو د مخکي په ملګرو ملتونو کې د امنیت په شورا کې مو د سولې په تړاو د ځوانانو لیدلوري، بلکې د ټول افغانانو لیدلوري واضح کړ، خبرې مو کړلې. په نورو نړیوالو غونډو کې د نړیوالې ټولنې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې فعال دي هم ورسره اتمن په تماس کې، د افغان ځوانانو په برخه کې ډېرې هڅې د نړیوالې ټولنې چې د دې سبب شو چې د افغان ځوانانو په ژوند کې بدلون نه راشي. څه فکر کوئ چې نړیوال ملاتړ څومره شته د لام د افغان ځوانانو د حقونو او د دوی د هغه مدني ازادیو د ساتلو په برخه؟
زه خپل شخصا په دې باور یم چې اروپایي ټولنه، اروپایي هیوادونه اکثریت یې تر ډېره کچې پورې د بشري حقونو، د ښځو حقونو، د ځوانانو په فعاله ونډه باندې باورمند دي او کوشش ورته کوي. دوی لکه څنګه چې تاسو وویل په دې تیرو کلونو کې هم دوی د مرستو او همکارۍ د وجې نه موږ ځوانان نن په دې سټیج کې یو، په دې ځای کې یو چې کولای شو حداقل خپل نظر ولرو، غږ ولرو، تعلیم وکړو او فعاله واوسیږو. خو متاسفانه زه فکر نه کوم چې هغه اصلي هیوادونه چې د سولې په مذاکراتو کې ونډه لرلی شي پر طالبانو باندې اغېز لرلی شي چې هغه امریکا ده. زه فکر نه کوم چې هغه دې ډېر زیات توجه وکړي یا د ورته مهمه واوسیږي زموږ شتون یا نه شتون، زموږ حقوق خوښي یا نه خوښي، دا دوی ته مهمه نه ده. دوی فقط ماضي فقط دونه غواړي چې د دغو ځایونه خپله پښه وباسي، ځکه نورې دلته ګټې نه تامینېږي. او هغه اصلي هیواد د چې کیدای شي په دواړو لورو باندې تاثیر ولري، د پروسې په جریان باندې تر دې دمه تاثیر لرلی دی، هر څه چې کېږي د دوی په خوښه کېږي. متاسفانه زه چې څونه وینم اروپایي هیوادونه، نړیواله ټولنه اکثریت یې کوشش کوي چې دغه شی تضمین کړي چې دا مذاکرات به خلک نه زیانمنوي او لاسته راوړنې به نه قرباني کوي. اما دا چې د دوی هڅې به تر کومه حده پورې دوام ولري، ځکه دوی هم په دې تیرو شلو کلونو کې سرمایه ګذاري کړې ده دلته.
مننه خلا زدران د افغانستان د ملي مصالحې د شورا ویان فریدون خوزون هم را سره ده. خغلی خوزون مخکې مل خلا زدران مو پختل د افغان حکومت وړاندیز چې بل پړاو خبرې دی افغانستان کې وشي خو اوس بیرته په دوحه کې د پایل پریکړه شوي، ولې په افغانستان کې د نننه د خبرو د دوام وړاندیز ونه منل شو؟
د پیشنهاد هم شو چې په داخل د هیواد کې مذاکرات وشي، هم په وخت وخت چې د افغانانو په توګه تاسو موږ لپاره مهمه ده که چیرې موږ د دې جوګه شو چې مذاکرات په خپله خاوره کې ترسره کړو او خپل مشکلات په خپله حل کړو. اما په اوس وخت کې سره دې چې موږ د قطر هیواد له همکاریو او قربتوب څخه مننه کوو، اما یو شمېر هغو هیوادونو چې درخواست یې ورکړی وو چې دا مذاکرات د هغوی په هیوادونو کې ترسره شي، د کورونا د وایرس له امله هغوی بخښنه وغوښته او زموږ نړیوالو دوستانو هم دا موږ ته تایید کړی چې او په دې موږ مشوره راکړه چې که دا مذاکرات بېرته په قطر کې وشي، په داخل افغانستان کې موږ له طالبانو سره هم غږېدلي یو او له نورو طرفونو سره هم چې هغوی د سولې د حمایت د ګروپ غړیتوب لري، په دې اړه موږ بحثونه او مشورې کړي دي. هم د همګرۍ سره اوس موږ په دې اخته یو چې که خدای وکړي چې داسې زمینه مساعد شي چې بین الافغاني مذاکرات د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ دا مذاکرات افغانستان کې ترسره شي، دویم خبر مذاکرات بېرته په دوحه کې او لاندې څخه د رهبرۍ کمیټې تصمیم ونیو چې اوس تر څو چې موږ دې ته انتظار وباسو چې په افغانستان کې د مذاکراتو کله دوام پیدا کړي او مذاکرات ونه ځنډیږي او خبرې پر مخ لاړ شي، هر کله چې د دې زمينه مساعده شي او دواړه طرفونه په دې توافق ورسیږي چې په افغانستان کې مذاکرات وشي، خبره په کوم ځای کې وشي، په کوم شرایط وشي، څنګه وشي، زمينه تعزیز وګوري، دا ټول مسائل تر بحث لاندې دي. اما دویم دور مذاکرات او پنځم د جنوري په بیل تاسو واګی پیلې
خلا صدران خغلی خوزون په خبرو کې مو اوریدل چې په پنځم د جنوري باندې به دواړه حیاتونه بیا خبرې پیلې. په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې وژنې په ځانګړې توګه دغه هدافي وژنې پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو پرله پسې دوام لري او په پراخه توګه یې ویرې خبره کړې ده. د تاسو فکر باندې دا خبرې څومره د سولې روان تحرک سره د سولې د روانو خبرو سره تړلې دي؟
دا تړلې دي، یعنی که څه ګوې چې دا تړلې نه دي، دا د ډېر یو سادهګي وی کوم دا خبره او کسل پیټه تړلې دي، دا یو د فشار راوړلو یو وسیله ده چې دوی وړي په دې طریق سره فشار راوړي او په مذاکرات کې برلاسي وسیږي، د غوښتنې ته پام وشي. زدام نه وایم دا ټول صرف د طالبانو طرفه کیږي، په دې کې مختلف ډلې دي چې هر ډله خلک استعمالوي، خلک وژني د ځان د ګټو لپاره. دیني شاید غواړي پروسه سابوتاژ کړي، ځینې شاید غواړي په پروسه کې برلاسي ونیسي، ځینې شاید غواړي مقابل لوری بدنامه کړي. ولې مهمه دا ده چې هر څوک یې کوي په هر نیت او هر دلیل یې کوي، د ورځې په پای کې دا موږ عام خلک چې وژل کیږو، قرباني کیږو د دوی د هدفونو لپاره. او دا زه فکر کوم چې یو د نه منلو وړ خبره ده په دې ډول کې ادامه وکړي هر ډله کوي. زه فکر نه کوم چې دوی د یو
ډیره مننه خغلی خوزون. په وروستیو کې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زادم پر خپل ټویټر لیکلی دی چې وروستۍ وژنې، هدفي وژنې او د شخصیتونو ترور دا د صلح دغه روانه پروسه تهدیدوي. مخکې هم هغه څو ځلي د سولې د ګډوډونکو په نوم باندې یا د سولې د تخریبونکو په نوم یو څه ته اشاره کړې ده. تاسو د سولې د روان بهیر له نږدې څارئ، څه فکر کوئ داسې څه هڅې شته دی چې هغه د سولې د تخریب لپاره ترسره کیږي او خپله دغه دوه لوري پکې ښکیل نه وي؟
تاسو د افغانستان د سولې له پروسې سره مستقیم ځینی کورنی او بهرنی آباد ښکیل دي، هم په جګړه کې او هم په سوله کې. او په همدې خاطر باندې موږ په سیمه ییز اجماع باندې تاثیر هم کوو چې د سیمه ییزو هیوادونو له دې پروسس حمایت وکړي. او په دې کې شک نشته چې یو شمېر خلک به په داخل د افغانستان کې یا د افغانستان کې د دې پروسې ملاتړي اوسي، او کېدای شي ځینی به مخاربین هم اوسي. هره پروسه موافقین او مخالفین لري، او زمونږ لال خا یا زمونږ لاندا هر هغه څوک چې لکه مخکې بریدونو ته اشاره وکړه، دا ټول بریدونه چې کېږي دا د افغانستان دښمنان په همدې خاطر کې چې دا روان فرصت دا زیانمن شي، دا متضرر شي او دا مذاکرات بې اعتباره شي، د افغانانو اعتبار او په دې پروسه کم شي تر څو دا پروسه بریالۍ نه شي او نتیجې ته ونه رسېږي. او یا ممکن دا هم وشي چې ځینې خلک کوشش وکړي چې د دغه بریدونو په زیاتېدو سره فکر وکړي چې د مذاکراتو په منځ کې دوی کولی شي ښه استفاده وکړي یا ډېر څه ترلاسه کړي چې دا تېرو دریو میاشتو مذاکراتو لاغته ثابته کړه او دې ښه نتیجه نه درلوده. جوس له دې چې د افغانستان خلک شهیدان شي او د افغانستان خلک پرې کې ضرر وکړي، نو زه پرې اند یم چې موافقین او مخالفین شته، ما دا ټول کورې راځي او طالبان هم دغه مسایل په دوی سره دي، دوی په دې کې ښکېل نه دي چې په دې کې ښکېل ورکړی دی. بیا کولی شي چې داسې اقدامات کړي چې هغه پروسه نوره مسله شي، اعتبار هماغه زیات شي په دې پروسه باندې او دا پروسه ضرور نتیجه ورکړي. که چیرې موږ اوربند ته ورسېږو نو د دغسې مخاربینو لاسونه لندېږي او یا افغان امنیتي ځواکونه به ریزي جوګه دي چې د دغسې مخاربینو مخنیوی وکړي. اوس په بازار ګډوډ دی، حالات کېږي د سولې د پروسې د
خغلی خوځوم داسې په مشخصه توګه نشي ویلی چې 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 څوک داسې شته دی چې تاسو فکر کوئ چې د سولې د دغه بهیر د ګډوډولو هڅه کوي، داسې به څوک یي؟ یعنی په مجموع کې د اجماع لپاره هم هڅې وشوي له روسیې سره، له چین سره، له ایران سره، له پاکستان سره، او ظاهرا د افغانستان حکومت وایي چې بیلابیل لوري یې په اعتماد کې اخیستې دي. نو خپل طالبان هم دارادی چې په دغه ورستۍ وژنه او نامنیو کې د لاس ولري، د تاسو فکر باندې څوک کېدل شي چې بیا هم نه غواړي چې د سولې دغه بهیر نتیجه ورکړي او د غلط فهمیو د زیاتولو هڅه کوي؟
زه نه غواړم چې کوم هېواد یا کوم ډلې یا کوم داخل افغانستان کې کوم جهات نوم واخلم، اما د سولې مخربین موږ پېژنو او د افغانستان خلک یې پېژني. هر هغه څوک چې خپلې جنگ کې ویني په افغانستان کې دوی روان کړکېچن وضعیت څخه ګټه اخلي، دا د دوی په او دا دوی په ګټه طبیعي هم هغوی د سولې مخربین چې اوس غواړي دا پروسه خرابه کړي. هر څوک چې د دوی بریدونو سره مرسته کوي، تمویلو ته اشیزې کوي، دوی مخربین دي د دې پروسې. او په سیمه ییزه کچه موږ کوشش ډېر کوو چې سیمه ییز رقابتونه افغانستان ته را نوړو او سیمه ییز رقابتونه د سیمه ییزو هیوادونو یا د نړیوال رقابتونو د نړیوالو هیوادونو په خپل ځای پاتې شي په افغانستان کې. دوی په داسې یو محور سره راټول شي چې هغه له افغانستان سره دوه اوسي، په دې معنا کې د هند پاکستان موضوع مطرح اوسي. هند د افغانستان یو دوست هیواد دی، پاکستان د افغانستان یو ګاونډی هیواد دی، موږ لارې او سره جدا تعاملات لرو او د دې خپل منځي تعاملات نه په افغانستان کې عملی شي یا د پارلمان وو هل شي یا د دې لپاره خپل پالیسی د افغانستان کې د ایران، امریکا یا د سیمې نور هیوادونه د سیمې او له سیمې باندې هیوادونه د رقابتونو ور دي. افغانستان نه باید د رقابتونو خوګلن او سیادت دګر اوسي. موږ غواړو چې ټول هیوادونه د افغانستان د سولې پروسې څخه حمایت وکړي، لکه څنګه چې د ملي مصالحې د اړیکو له مشر دغه هیوادونه سفرونه وکړي او دوی ټول په یو وخت د سولې پروسې سره د همکارۍ داد ورکړي او هر هیواد خپل نوبت د سولې پروسې سره مرسته کولی شي او د سولې پروسې کې د دوی ونډه او نظریات زموږ لپاره مهم دي. او موږ هم دې ځان مکلف بولو چې دوی ته وخت په وخت د افغانستان له روان وضعیت څخه چې او د مذاکراتو د وضعیت څخه زین توضیحات ولرو تر څو دوی سره چې کوم اندېښنې پیدا کیږي هغه اندېښنې رفع شي او له سولې وروسته چې کوم فرصتونه را پیدا کیږي هغه ورته توضیح شي او تشریح شي دوی د دغو فرصتونو څخه به د راتلونکي لپاره استفاده وکړي او سوله ییز افغانستان د سیمې د هیوادونو پګټره او دا باید دوی ته عمل ثابت شي.
مننه خغلی خوزون. خلا زدران تاسو په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازولي کوي. ملګری ملتونه د دا ډول باسون لپاره تر ټولو غوره ځای کېدلی شي. څه فکر کوئ د سیمې د هیوادونو روسیا، چین، ایران، پاکستان، هندوستان، هغه چې افغانستان کې بیلابیلې ګټې لري او بیلابیلې لیوالتیاوې لري، د دوی رول د سولې، د افغان سولې په برخه کې تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا واقعا صادقانه دغه د سیمې هیوادونه هڅه کوي؟
باور په دې هم چې د ټولو همسایه هیوادونو ونډه ډېره زیاته مهمه ده، ځکه په افغانستان کې چې هر څه پیښیږي د دوی وضعیت مستقیم ډول د د تاثیر لاندې راولي، د دوی داخلي مسایل د تاثیر لاندې راولي. نو دوی حق لري چې د افغانستان د ټول پروسه کې د دوی خبره وکړي، خبره یې واورېدل شي، د دوی اندېښنو ته غوږ کېښودل شي. خو مونږ باید د دوی ونډې ته د مداخلې په سترګه ونه ګورو، یعنی دوی ته د مداخلې اجازه ورنه کړو چې دوی د خپلو ګټو دپاره زمونږ پروسه سابوتاژ کړي یا مونږ قرباني کړي. ولې که د دوی همکاري د دوی نظر ونه غوښتل شي، دا هم تاوان لري، ځکه اوږدمهاله ډول بیا دوی بیا هم د نورو مختلفو لارو خپلو سیاستونو د پلي کول دپاره د افغانستان خاوره کې فعالیتونه کوي او دلته مسائل د ناکامۍ سره مخامخ.
فکر کوي ښکلا زدرانه، فکر کوي چې په وروستیو ځینو هغو پیښو کې چې د سولې د تخریب هڅې ځینې بولي، د سیمې د هیوادونو استخبارات یا نورې کړۍ لاس ولري؟
طبعا چې لاس ولري، خصوصا د پاکستان سره مونږ اصلا ښه خاطره او ښه تجربه نه لرو. ایران هم په خپل ځای کې مداخله لرلې دي، ولې دوی داسې براله مداخله نه کوي؟ د پردې تر شا دوی د پاکستان برابر فعالیت کوي او مدیریتونه کوي او دوی په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي او تصمیم راځي. نو د دې ټولو د مهارول دپاره او د نیکې همکارۍ د جلب دپاره نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید په ګډه کار وکړي. دوی مجبور کړي چې په ښه توګه همکاري وکړي، نه دا چې دلته ستونزې وي.
په فریدون خوزون تاسو ته بیرته راشو، مخکې کلا زدران چې په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازیتوب کوي، دی وویل چې د سولې په خبرو کې د افغان ځوانانو ونډه ورکړه. تاسو خپل هم د افغان ځوانانو لډلې، فکر کوي چې دغه نسل چې په تیرو 15 کلونو کې راپورته شوی، رالوی شوی، د ژوند یو نوې بڼه، یو جلا بڼه، د یو شمیر محدود خو یو شمیر مدني ازادیو سره رالوی شوی دی، دا ډله استازولي لري د سولې په خبرو کې؟
د افغانستان د سولې پروسه کې د ټولو اقشارو ونډه باید خوندي اوسي. څنګه دي چې په موږ دا انتقاد دی چې په حیات کې نوران ته ډېره ونډه ورکړل شوې ده په نورو بخشونو د اشایي عالم صالحي او د سولې په کوم میکانیزم او د نسل جوړه شوې ده، ټولو کې د ځوانانو ونډه خاصه مهمه ده. زه فکر کوم چې ټولو اقشارو ته متناسبه ونډه په نظر کې نیول شوې ده او د ځوانانو خاص ازولي شوې ده. پخاتې اوس موږ له څلورو نه تر څو غړي ځوانان لرو چې هلته حضور لري او په جوي عمومي کښې یو مجلس دی، هغه هلته د ځوانانو ونډه خورا تنظیم شوې ده. او کوم د لارې نقشه او میکانیزم چې د سولې لپاره جوړ شوی په هغه کښې اکثره ځوانان کار کوي او اکثره خصوصا په تخنیکي مسایلو کې، او د مذاکراتي ټیم تخنیکي ټیم چې کوم دی هغه مکمل ځوانان دي، په دې نه چې ځوانان د کار وړتیا لري، په ژبو پوهېږي، په تخنیکي مسایلو پوهېږي، دوی کاملا ورته اماده دي. نو دوی مونږ یو ښه سپورټ لرو ځوانان، او په دې برخه کښې چې ځوانانو سره مونږ مشورې او بحثونه هم لرو، ممکن ځینو ځوانانو ته مستقیم د مشورو ورکولو فرصت نه وي برابر شوی، خصوصا ولایتي ځوانانو ته چې تېره ورځ د رهبري کمیټې په ناسته کښې په دې بحث وشو چې موږ ولایتي کچه، مرکزي کچه د ځوانانو، د ښځو، د مدني ټولنو، د خبریالانو او د قومي مشرانو د دوی نظریات او راواخلو، او دوی سره باید مستقیم
مننه.
نو په دې باندې مونږ یو کار کوو او ان شاء الله په راتلونکي کې به د دې ولاتو سفرونه او نور مسایل عملي شي.
کولا زدران که لند را تا دیخپل و رستوی خبر و پتو گووی، آیا فکر کوئی چی لطالبان و سرا داسی تصور کولی شی چی یو حکومت دی چی اغی که طالبان وسنی کابل میشتی سیاستوال گرد شاملی او پاگی که تاسو دیزوانان و پتو گده وشی کم فعالیتون کوئی دامو که داسی یو تصور یو فکر یو اتکل کولی شی؟
دمال پار شخصا دا تصور سخت دی چی پا کم دول چی اوس د کوم حکومت د مدني ټولنې فضا ټولنه په دې ډول به ادامه وکړي. دومره لپاره شخصا دا تصور سخت دی، ولې په سیاست کې په بخصوص د افغانستان په سیاسي ډګر کې د دا رقم مسایلو پیشبیني سخته ده. کله ورداسې یو څه کېږي چې اصلا مونږ ته د مونږ ورته مخکې تر مخکې فکر نه وي کړی، د توقع خلاف یو څه کېږي. نو بعض اوقات انسان دومره بې وسه شي چې فقط توکل خدای کوي او د خدای نه غواړي چې خدای دې وکړي چې هر څه ښه شي، نه دا چې بد شي.
مننه له تاسو نه خوزون صاحب. تاسو هم راته هم د یو افغان فعال او ځوان په توګه او هم د ملي مصالحې د عالي شورا د ویان په توګه همدا پوښتنه ځواب کوي، څه فکر کوئ اټکل کولی شئ چې طالبان وسنی سیاستوال چې په کابل کې دي دا ټول دي په یو چوکاټ کې په یو دولت کې سره یو ځای، لاندې جواب او نظر مرا ته راکړي.
بله، دا څه وجه دا تصور کو، بلکې د سفاره افغان ځوانان هڅه کوي، کوښښ کوي چې همدغه یو شرایط برابر شي تر څو نه یوازې هغه څوک چې اوس په کابل کې ژوند کوي یا اوسېږي او سیاسي مسایل څېړي یا پکې عملا سیاست کوي، بلکې طالبان او د سراسر د نړۍ کې چې کوم افغانان اوسېږي او دوی بېرته راشي خپل وطن ته خپل کور ته او په ګډه د یو سوله ییز آباد او رفیع افغانستان لپاره هڅې وکړي. دا تصور
مننه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځوانانو استازي ښکلا زدران او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون له دواړو مننه کوو. کور مو ودان.